مینا او سلامونه می قبول کړئ. زه منور شایم او د مشال ریډیو په یو بل غړی کې تاسو هر کله کوم په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې د 10 نه تر 11 بجو د دې غړی په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې د مشال مرکه اوریدل شي. خو په سار کې د دې سات خبرونه واوري. د خبرونو سرټکی د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات د شپږشتم آئینی بدلون منځوري ورکړه. په افغانستان کې یو سړی او یو خزا د زنا په تور په درو وهل شوې دي او د اسرایل پوز وای چې اوس به د حزب الله په اقتصادي څنګه قرض الحسن بریدونه کوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د پارلیمان دواړو ایوانونو د شپږشتم آئینی بدلون منځوري ورکړه. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل د شپږشتم آئینی ترمیم بیل مسوده بیګه اول په سېنات کې وړاندې کړه چې تر منځوري ورسته د قومي اسمبلی غونډه ته هم وړاندې کړل شو. حکومت د ترمیم لپاره په سېنات کې ل شپږ نوې څخه د سلور شپې ته غړو رایو ته اړتیا لرلو. په غونډه کې د مسوده په حق کې 15 شپې ته رائے واچول شو. په مخالفت کې سلور رائے راغله چې ورسره بل منظور شو. پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین لغونډي بایکاټ وکړه. لاغي ورسته د بدلونونو دغه ترمیمی بل مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شو. په قومي اسمبلی کې د دې بل د منځوري لپاره 200 او سلیریش رائے پکار وچې د بحث ورسته په نن سهار وختي رائے واچول شو. د حکومتي اتحاد د یو سل یو لس رائے ترڅنګ د جمعیت علما اسلام فی اتو غړو او د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو شپږ او آزاد غړو د دې بل په حق کې رائے ورکړي او دا راز د بل قومي اسمبلی هم په دریو کې په دوو برخو رائے تر لاسه کولو سره منزور شو. دا چې آئینی پیکیج نومیږي په بل کې ویش ماده دي چې زیاتره یې له سپریم کورټ سره تړاو لري. په دې کې د آئینی جرګګیو جوړولو، د هیواد د چیف جسټس ټاکلو، د هغه د دندې مودې مشخصول او د سپریم کورټ د قاضیانو د ټاکلو سلسله شامل ده چې د حکومتي او حزب اختلاف ګوندونو د غړو د یوې ځانګړې پارلماني دولس کسیزې کمیټې په سپارښتنه به کیږي. په یاد کمیټې کې به د قومي اسمبلی اته او د سېنات سلور غړي شامل وي. د تحریک انصاف غړو په پارلیمان کې د وینا پر مهال تور ولګاوه چې د دې بل سره د عدلي خپلواکي ختمه شوه، خو حکومتي غړو بیا ویلي چې دا بل د پارلیمان د بالادستۍ هڅه ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم پلویانو پرون د پیښور پرس کلب مخې ته د ولسی پاسون په نوم احتجاج وکاو. پکې یې له حکومت غوښتنه وکړه چې 13 په خیبر کې شوې د پښتنو د قومي عدالت په نامه د قومي جرګې پریکړې او غوښتنې دې عملي کړي. په دغه موقع د باجوړ یو اوسیدونکي رحیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په یاد جرګه کې د پښتنو مهمې مسلې په ګوته کړل شوې دي، باید چې حکومت یې زر تر زره حل کړي.
چې څومره زمونږه پریکړې شوې دي، په دې منظور پښتون صاحب کمې خبرې کړې دي، هغه باندې د عمل وکړ شي. که څومره لاپته خلک مرګ دي، د تجارت په باره کې څومره بدامنی ده زمونږ په دې ملک کې، زمونږ په دې خاوره باندې تقریبا چې څومره د جرګې فیصله ده، هغه ټولو باندې مونږ چې کم دی د هغې درته ولاړې سوچ.
د پیښور تر څنګ خیبر، مومند، چارسده، مردان، سوات او د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په شمول د بلوچستان په زیاترو پښتون میشتو ضلعو کې هم پرون د ولسی پاسون په نوم احتجاجي مظاهرې او غونډې وشوې. د غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 14 په ویډیوي پیغام کې د احتجاجي غونډو اعلان کړی و. ویلي وو چې دا پاسون د پښتنو په قومي جرګې کې د شو پریکړو د عملي کولو لومړی قدم دی. دا په داسې حال کې ده چې 13 د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو نو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ لوی جرګه وشوه چې په پای کې یې د اکتوبر په 14 منظور پښتین دویش فیصله اعلان کړي. د پاکستان حکومت او وسلوالو ډلو لا د جرګې د فیصلو په اړه سندي ویلي. بلوچ یک جهدی کمیټي وای چې اوس د لادرک کلل شو او نیول شو بلوچانو لپاره غږ پورته کولو ته هم نه پریښودل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دې کمیټې غړو مدني فعالانو پرون د کراچۍ پرس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره کوله، خو پولیسو یې مخه ونیوله او ګڼ شمېر احتجاج کوونکي گرفتار کړل. په دغه موقع د بلوچ یک جهدی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو څو ورځو کې یوازې په کراچۍ کې تر شلو زیات بلوچ ځوانان پولیسو د دراګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډي پورته کړي دي، خو دوی اوس رامنه احتجاج ته هم نه پریښودل کیږي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د ارټیلری میدان تانی ایس ایچ او سجاد علي بیا مشال ریډیو ته ویلي چې بلوچ یک جهتی کمیټې د احتجاج لپاره د سند له حکومت اجازه نه واخیستې، نو ځکه یې دوی احتجاج ته نه دي پریښودل شوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د طالبانو د حکومت ستر محکمې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې یو سړی یو خزه د زنا په تور په درو وهل شوې دي. معلومه نه ده چې دغه کسانو جرم چا ثابت کړي او یا یې په اړه کافي شواهد موجود دي او کسنګه. د طالبانو ستر محکمې په خپل بیان کې پرون وویل چې دا خزه او سړی په عام محضر کې هر یو نه دېرش دوری وهل شوې دي. له هغه وخته چې طالبان په 2018 کال کې واک ته ورسېدل، د دوی حکومت د خزو په ګډون ډېری خلک د بیلابیلو دلایلو له امله په درو وهلي دي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو تنظیمونو دغه سزاګانې غندلي او د هغوی د بندولو غوښتنه یې کړې، خو طالبانو دغو غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. او بل خبر دا چې د اسرایلو پوز پرون اعلان وکړ چې اوس به په لبنان کې د میشت حزب الله اقتصادي څانګه قرض الحسن په نخه کوي او په راتلونکو ساعتونو کې به یې په ګڼ شمېر اهدافو بریدونه کوي. د اسرایلو د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډله قرض الحسن نومې څانګه خپلو کارکوونکو ته د پیسو ورکولو او وسلو اخیستلو لپاره کاروي. حزب الله یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان زیاتره جنوبي سیمې کنټرول وی او دغه حیوانات په پارلیمان کې چوکۍ هم لري. امریکا د یو ترهګر ډله ګرځولې، خو یورپی ټولنې یې یوازې وسلواله څنګه په تور لیست کې اچولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او اوس ورزو د ریپورتونو برخه ته. د پاکستان پارلیمان یعنی قومي اسمبلی او سېنات پرون په داسې حال کې د شپږشتم آئینی بدلون منځوري ورکړه چې وفاقي اتحادي حکومت د دې لپاره ضروری یعنی د پارلیمان په دریو کې دوه برخه څوکۍ نه درلودې. خو په دې لړ کې د حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام فې او د پارلیمان ځنو نورو غړو هم د آئینی ترمیم ملاتړ وکړ. په دې آئینی بدلون کې ټولې ویش مادې دي چې زیاتره یې د سپریم کورټ د قاضیانو د ټاکلو او د دوی د دندې د مودې سره تړاو لري او په دې پکې ډیر واک پارلیمان ته ورکړل شوې ده. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف دا ترمیم د عدلیه د خپلواکۍ خاتمه بللې، خو حکومت وایي چې دا ترمیم د پارلیمان د برلاسیتوب هڅه ده. په دې هکله نور تفصیل اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د پاکستان ائتلافي حکومت په 3 اکتوبر د مخالف ګوند جمعیت علما اسلام په ملاتړ په آئین کې شپږشتم بدلون وکړو. حکومت ته تیرې یوې میاشتې راسې د دې آئینی ترمیم لپاره د ګوندونو ملاتړ ترلاسه کولو هڅې کولې. په آئینی ترمیم کې او اجتمادي دي چې زیاتره یې د عدلیې سره تړاو لري. په عامه توګه یو قانون یا په آئین کې د بدلون بل په قومي اسمبلۍ کې منظوریږي او له هغې په سینټ ته لیږل کیږي، خو دا آئینی ترمیم لومړی په سینټ کې منظور شو او بیا د شپې ناوخته قومي اسمبلۍ ته وړاندې شو چې غونډې تر سهاره دوام لرو. د سینټ غونډه د چیرمین یوسف رضا ګرانی په مشرۍ کې وشوه. آئینی ترمیمي بل د قانون وزیر اعظم سردار اعظم نذیر تارر وړاندې کړو. د حکومتي ګوندونو 40 سینیټرانو نه علاوه 40 آزاد غړو او د حکومت مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام 500 او د بلوچستان نېشنل پارټۍ 2 غړو هم د بل په حق کې رایه ورکړه. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه‌نگار طارق عزیز مشال رادیو ته وویل چې په قانون کې داسې څه بندیز نشته چې یو بل د لومړۍ قومي اسمبلۍ منظور کړي او بیا د سینیټ ته ولېږل شي.
ډېر مقومانه شوی دي چې مخکې یو بل چې کوم دی دا سینټ منظور کړي او هغه بیا قومي اسمبلۍ ته راشي. صدنوي خبره ده نه باقي د منظورې خبره تاسو وکړه. نو په سوشل میډیا باندې مونږ کتل، په مین سټریم میډیا باندې مونږ کتل چې یاره په دې کې به ډیفیکشن بوشي. تحریک انصاف ګوند چې کوم دی نو سنمونه هم میډیا ته جاری کړي دغه شان چې دا کسان زموږ منحرف شوي دي. نو هغه دوه سینیټران خو یو تاسو هم ولیدل او مونږ هم ولیدل چې هغه ووټ دغه نه کوو، ووټ یې وانه چو. د حکومت سره چې کم اکثریت د مولانا صاحب کم سینیټران چې نو دا غي سره چې کلا کلکولیشن منګ حساب هو باغي حساب سره برابر، مطلب 2/3 میجورټي هغه واغسته.
د کمی اسمبلی غونډه د سپیکر ایا صدق په مشرۍ کې پیل شو. په کمی اسمبلی کې هم آئینی ترمیمي بل نظر تار وړاندې کړو. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشرانو عمر ایوب او بریسټر گوهر په بل نیوکه وکړه او توري ولګولو چې د دې د منځور دوسر بعد عدلی خپلواکي ختم شي. خو نظیر ترړ او د دفاع وزیر خواجه آصف دا د پارلیمان د بلدستۍ هڅه وبلله. د حکومتي ګوندونو 111 او د جمعیت علما اسلام 8 غړو نه علاوه شپږ هغه کسانو هم د بل په حق کې رایه ورکړه چې د تحریک انصاف مشرانو ادعا کوله چې د دوی د ګوند غړي دي او حکومت ته فشار لاندې راوستې دي. خو د حکومت وزیرانو وویل چې دغه کسانو په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټلي دي. د آئینی ترمیم لپاره په قومي اسمبلۍ کې 224 رایې پکار وې. په کوټه کې د قانون او آئین ماهر همایون کاسی ډوکیټ ته آئینی ترمیم په حق له مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې آئین سازی هم د شخصیاتو لپاره کیږي او په مستقل بنیادونو نه وي.
څه ترامیم شو هم دي او څه چې دي هغه تاواني هم دي. تاواني دا دی چې اوس د سپریم کورټ چیف جسټس چې دی دا به حکومت سلیکټي د درې سینیئرس هغه سړی به چیف جسټس راځي چې د حکومت په ګوډ بوکس کې. نو دا خطرناک خبره ده جوډیشری پاک له باندې لابینګ به کیږي، جسټسان به هم لابینګ کوي چې دی چیف جسټس جوړ شي، لکه د آرمی چیف چې لګیا دي لابینګ کوي. اوس که سینیئرټي والا فارمولا شي نو دا کیسې به سر ختم شي کنه. نو دا چې دی هغه لابینګ دغه دا چې دی په ادارو کې دا تاواني بیا ادارو کې خلک ډلبندي کوي.
په نوې مدر شوی آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ ججانو ټاکون کې ادارې جوډیشل کمیشن جوړښت هم بدل شوی دی او د پارلیمان د غړو برخه پکې زیاته شوې ده. دغه شان د سپریم کورټ چیف جسټس به د ریټایر کېدونکو چیف جسټس نه پس مشر جج نه جوړیږي، بلکې د پارلیمان یوه دولس کسیزه کمیټي به د درې مشرانو ججانو له ډلې د یوه نوم غوره کوي او وزیر اعظم به هغه د ټاکلو دپاره صدر ته لیږي. په آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د کار موده هم درې کاله ټاکل شوې ده او د آئینی او سیاسي مقدمو د اورېدنې دپاره به هم بیل بینک ته جوډیشل کمیشن په خوښه جوړیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
دا مشال رادیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د ولسی پاسون په نوم احتجاجونه او لاریونونه وکړل چې پکې یې 13 اونۍ په خیبر کې شوې د پښتنو د قومي جرګې د فیصلو عملي کولو غوښتنه وکړه. د غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 14 په ویډیو پیغام کې د احتجاجي غونډو اعلان کړی و، ویلي وو چې دا پاسون د پښتنو په قومي جرګې کې د شو فیصلو د عملي کولو لومړی قدم دی. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ لویه جرګه وشوه چې په پای کې د اکتوبر په 14 منظور پښتین دویش پریکړې اعلان کړې. د پاکستان حکومت او وسلوالو ډلو لا د جرګې د پریکړو په اړه څه نه دی ویلي. په دې هکله نور حال د عظمت ریشا ریپورت کې اورو.
دغه ګناه د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلاویانو دی چې د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پاسون کوي. د اکتوبر په 14 پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په ټولو پښتون میشته سیمو کې د اولوسی پاسون په نوم احتجاجونه وکړه. د پېښور په پاسون کې شریک د باجوړ اوسیدونکو رحم الله مشال ریډیو ته ویل چې په کامی جرګه کې کومې پریکړې شوې دي باید حکومت او نور ادارې دي ورته غوښتنې زر تر زره پوره کړي.
سمرا د پښتون قومي جرګه کې سمې خبرې پریکړې شوې دي په ټول چې کوم د فوري عمل درآمد وکړې شي، ځکه موږ ټول د پاسون لپاره د احتجاج لراغلی ستو چې څومره زمونږ پریکړې شوې دي په دې منظور پښتون صاحب کومې خبرې کړې دي هغه باندې د عمل وکړ شي. که څومره لا پته خلک مرګ دی د تجارت په باره کې څومره بدامنی ده زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې خاوره باندې تقریبا چې څومره د جرګې فیصله ده هغه ټولو باندې مونږ چې کوم دی د هغې د ته ولاړې سوچ د سو په دې عمل درآمد شوی نه.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په 14 پی ټی ایم غیر قانوني غورځنګ ګرځولی وو، خو بلخوا د اکتوبر په 14 د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب د لوی جرګې په پریکړو بحث وکړه. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته په وینا کې د هغه فیصلو د عملي کولو غوښتنه وکړه. دا په بلوچستان په شین سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په لاویان دي چې احتجاجي لاریون یې وکړه. د پی ټی ایم د پښین کوارډینیټر اسمت الله مشال ریډیو ته وویل چې دا غوښتنې منلو پورې به احتجاجي لاریونه مظاهره روان وي.
موږ سره په دې وطن کې چونکه موږ یو سوله ییزه په دغه یو تنظیم یو د نڅ دهشتګرد نه یو د دهشتګردۍ خلاف نن یوازې دغه مظاهره نه ده، هر وخت چې دهشتګردۍ کیږي دغه پاسونونه به روان وي تر هغه پورې به موږ په هر طریقه چې د پاسونونو د لارې د غونډو د لارې د احتجاجونو د لارې د پښتون قومي عدالت یا قومي جرګې پریکړې چې دي عملي کوو او هر وخت به د ولس سره ولاړ یو چونکه پر ولس دا وخت ډیره بده ورځ ده. مسله تنظیمونه را وستلې دي پر پښتونخوا وطن یې ترپلې دي، ځکه د هغه خلاف سوله ییزه پاسونونه او جد و جهد کول چې دي دا به ادامه لري دا به روان.
د اکتوبر په 14 د قومي جرګې په پای کې د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د جرګې دویش پریکړې اعلان کړې چې پکې امنیتي ځواکونه وسلواله ډلې دي په دوه میاشتو کې له پښتون میشت سیمو زی خیبر پختونخوا کې دی د بجلی نرخ په 50 روپے یونټ کړی. د کډوالو خپل سیمو ته واپسی او لادرک کسانو عدالتونو ته د پیش کولو پریکړه هم شامل وی. د پیښور په پاسون کې شریک شیروز خان مشال ریډیو ته ویل چې تر کومې ستونزې ندی هواري په بیا بیا با احتجاجونه او پاسونونه کوي.
اعلانات شوی یا چې کومې پریکړې شوی بس همدغې په تایید کې دغه نننې لاریون را جوړ شوی دی. مقصد صرف دغه دی چې دغه کومې پریکړې چې شوی دي هغه یو ځل بیا خپل پښتون قوم ته راښکاره کول دي او د هغې په تایید کې دغه مظاهره جوړه شوې ده. یا ساتئ د پښتنو ستونزې چې دی هغه داسې یو ځل حل کېدو والا نه دي. نو مونږ به خپل کوشش جاری ساتو، پښتنو ته به شعور ورکوو، پوهه به ورکوو، خبرتیا به ورکوو، د خپلو وسایلو نه به خبرو، د خپلو مسایلو نه به خبرو، ترسو مونږ خپل حق ترلاسه کړی نه وي، ترسو مونږ خپل اغستې نه وي خپل حق.
تیر هفته د پی ټی ایم په قربتوب د پښتون قومي عدالت په نوم ډېر وزنۍ لویه جرګه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د زیاتر سیاسي ګوندونو استازي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او گورنر هم ګډون کړی و. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
بلخوا د جنوبی وزیرستان نه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کور کمیټې غړی مولانا زینت الله افغان د ډر اسماعیل خان ذلي زندان نه خوشې شوې ده. مولانا زینت الله افغان د اکتوبر په شلمه مشال لري وویل چې حکومت د تراګرۍ او غداري په بې بنیادو تورونو کې بندي کړی وو. نو موړي ویلي چې دا مهال د جنوبی وزیرستان ذلي انتظامیه د غورځنګ د یو ځای مشر شهزاد وزیر ترڅنګ 200 زیات ملګري په زندانونو کې ساتلې دي. خو د جنوبي وزیرستان انتظامی او چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال لري وویل چې په ځله کې د قانون نه د سرغړناونو لوجه د پښتون ژغورنې غورځنګ ځنې کسان نیول شوي دي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټې غړی مولانا زینت الله افغان د هفته په 13 ورځ د ډیرا اسماعیل خان زندان نه خوشحای کړی شوی دی. مولانا زینت الله افغان د خپلې گرفتاری او په درج شوې مقدمې په براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
مو باندې بے بنیاد جیلی مقدمات دا الزامات وی نو پاغه کې وای فایر هغه کې زره د غداري زره د بغاوت او زنه د تشدګردي ته دا مقدمات وی ور سره بیا دوی تری ام پیو هاوه چې هغه هر باندې ولاګواله الان کې مو خپل موقف ز مدد وطن مدعی ما مرزم اس کله نه نو تقریبا دوی نیمه میاشتې دا بے ګنا او غیر قانوني ز دې په جل کې باندې وسوتل ما
د ټانک او ډیرا اسماعیل خان ضلع زندانونو کښې سامل ورسره شوی دی. په دغه براکښې مولانا زینت الله افغان وویل
په جیل کې تکلیفونه او خامخا چې جیل وي پکښې د پاکستان چې کوم جیلونه دي د انساني رویه بالکل نشته پکښې. د زناور نه بدترین سلوک د قیدي سره کېږي. د دې پنډولې چې کوم سیستم دی هغه ډېر کمزوری دی او ډېر په سخت ګنده په ډېر مردور زوی کښې دې کې جون سوتي نو موږ په هغه کې سوتلي وي او بیا نور هم مشکلات دغسې دوی د ترسره کولو کوښښونه کړل.
د سویلي وزیرستان ضلعو نه د پښتون ژغورنې غورځنګ نور څومره کسان گرفتار کړي شوي دي په دغه براکښې مولانا زینت الله افغان ویایي.
د سویلي وزیرستان 2 نه د پوسا ملګري په 3 MPO کې د ډیپټي کمشنر د نظر باندې لوندې هغه په جیل کښې دي. خو هغه موږ دا ویایي دوی زه چمر کوي چې دوی ډیپټي کمشنر په دا باندې غور وکړو دا د موږ کسان روخلوص کړو.
یودا دوی چې د پاکستان مرکزی حکومت د راونې میاشتې د اکتوبر په 16 په یوه جاري کړې شوې نوټیفیکیشن کښې پښتون ژغورنې غورځنګ ناقانونه ډله ګرځولې ده او د سویلي وزیرستان انتظامیه یوه چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په لاکشه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تعلق لرونکي کسان د قانون نه سرغړاونې په الزامونو کښې گرفتار کړي شوي دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرون د پاکستان حکومت دا تورینه ردوي او وایي چې د دوی مبارزه و تر هغې وخت پر راونه وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت پښتنو ته خپل حقوق ورکړي نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
او د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د بلوچ یکجهتی کمیټه غړو او مدني فعالانو پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله، خو پولیسو یې مخه ونیول او ګڼ شمېر احتجاج کوونکي یې گرفتار کړل. د دې کمیټې مشران وایي چې اوس د لادرکه کړل شوو او نیول شوو بلوچانو لپاره غږ پورته کولو ته هم نه پرېښودل کیږي، خو پولیس وایي چې بلوچ یکجهتی کمیټې د احتجاج لپاره د حکومت نه منظوري نه واخیستې. د یادې کمیټې مشران همداراز وایي د بلوچ د کوونکو د نیول کېدو لړۍ له هغې وروسته زیات شوی چې د اکتوبر په شپږمه د کراچۍ له هوایي ډګر سره نږدې د چینایانو په یو قافله ځانمرګ برید شوی و، چې پکې د دوو چینایانو په ګډون درې کسان وژل شوي او 19 نور روبل شوي وو. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی دغه برید ذمواري منلې ده. تفصیل د کراچۍ نظمنګ خبريال نیاز علي خان راکوي.
بلوچ یک جهتی کمیټې او مدني فعالو د اکتوبر په شلمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله، خو پولیسو یې مخه ونیول او په ګڼ شمېر کې احتجاج کوونکي ونیول. د احتجاج په مهال د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل، په تیرو 100 ورځو کې یوازې په کراچۍ کې تر 40 زیات بلوچ ځوانان پولیسو او سی ٹی ڈی پورته کړی دي. نوموړي وویل چې اوس دوی پر امن احتجاج کوي، نو پولیسي هغوی ته هم نه پرېږدي.
لیکن یہاں عجیب صورت حال ہے کہ پریس کلب میں بھی چاروں طرف انہوں نے راستے بند کیے.
دی وای اوس مهال عجیب صورت حال دا دی چې د پریس کلب ټول لارې دوی تړلې دي. موږ د خپل هغه د کوونکو لپاره غږ پورته کوو چې سی ٹی ڈی پورته کړی دي. د اکتوبر په 14 د کراچۍ گلشن اقبال څخه اته بلوچ زده کوونکي سی ٹی ڈی د یو فلیټ نه پورته کړی دي. اوس موږ او د هغو کورنۍ ته د پر امن احتجاج حق هم نرکوی. دا لوی ظلم دی. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې د کراچۍ ترڅنګ په بلوچستان کې هم په یو اونۍ کې 15 زیات کسان سی ټی ډی پورته کړي دي چې زیاتره پکې زده کوونکي دي. د کراچۍ پولیسو د اټلری میدان تاڼي ایس ایچ او سجاد علي بیا مشال ریډیو ته ویلي، بلوچ یک جهتی کمیټې د احتجاج لپاره د سن حکومت نه اجازت نه واخیستې او بیا پولیسو د پریس کلب لارې ځکه وتړلې چې تحریک لبیک پاکستان د احتجاج اعلان کړی و چې پولیسو ورته لارې بند کړې وي. د پولیسو په وینا چې د بلوچ یک جهتی کمیټې 15 کسانې د پریس کلب مخې نه نیولې دي. په کراچۍ کې د احتجاج په مهال د بلوچ یک جهتی کمیټې د کراچۍ مشرې فوزیه بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل، په کراچۍ کې په چینایانو د بری درستو د بلوچ ځوانانو زده کوونکو د نیولو لړۍ بیا پیل شوې ده، ځکه دوی د دې پر ضد د کراچۍ ترڅنګ د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. دا وایي چې د نیول شوي کسانو د مقدمې لپاره پولیسو ته ورځي، نو هغوی مقدمه هم نه درج کوي. پولیس ورته وایي چې موږ د خپلو کسانو په ضد مقدمه نه درج کوو. د کراچۍ هوایی ډګر بهر د بری درستو د بلوچ زده کوونکو په نیولو کې تیزی راغلې ده. موږ د 100 هسې د کراچۍ په پولیسو تاڼو ګرځو، خو پولیس راته هیڅ معلومات نه راکوي. او چې موږ دلته پر امن احتجاج لرا شو، نو موږ احتجاج ته هم نه پرېږدي. تر اوسه د سی ټی ډی پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سن صوبې د کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار د اکتوبر په 13 له جیو نیوز سره په خبرو کې یوازې دومره ویلي وو چې سی ټی ډی پولیس د کراچۍ په هوایي ډګر د چینایانو په قافلې برید کوونکو ته ډیر نږدې رسیدلی دي. نوموړي په دې اړه نور معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په 16 د شپې د کراچۍ هوایي ډګر بهر د چینایانو په یو قافله ځانمرګې برید شوی وو، چې پکې دوه چینایانو په ګډون درې کسان وژلې شوي او 19 نور جوبل شوي وو. بلوچ بلتون پاله وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دغه 14 ذمواري منلې وه او دعوی کړی وه چې د چینایانو انجینرانو او پانګوالو په قافله باندې ځانمرګې برید کړی دي. په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د بلوچ یک جهتی کمیټې پلویانو په نیولو او تشدد بیا مدني فعالو هم سختې نیوکې کړي دي او د پولیسو دا عمل یې د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د پولیسو لخوا په بلوچانو د تشدد په اړه بیا مدني فعال او د کراچۍ په کارخانو کې د کواریکخو اتحادیه مشر ناصر محمود بیا مشال ریډیو ته وویل، پولیس یوازې د احتجاج کوونکو لارې نه نیسي، ورسره صحافیانو لارې هم بند کړي دي. نوموړي په وینا چې په تېره یوه اونۍ کې پولیسو د کراچی پریس کلب لار دری زلا و تڑلی.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں نے مارشل لا پی
دی وای. حقیقت دادے چما د مارشل لا و خم لیدلے دے هغه محال هم دومره ظلم او جبر نو کوم چې وسته د پریس کلب لاری تړلې شوې دي. په جرنالستانو بندیزونه لګول شوې دي. خلک پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي او بیا بلوچستان خو بالکل نه پرېږدي. مظاهره کوونکو د بلوچستان او سن حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په تازه ورځو کې پورته کړې شوې بلوچ زده کوونکي دي را خوشې کړې شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال رادیو خبرونې اوري. د خیبر ضلع د لنډی کوتل تحصیل سیاسي او مدني فعالانو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د بجلی لوډ شیډنګ زیاتېدو او کم وولټیج له وجې یو شمېر ستونزو سره مخ شوې دي. دوی همداراز وایي چې ټیبویلونه یې بند شوي او په سیمه کې د اوبو قلت پیدا شوی دی. قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکي سراج خان بیا ویلي چې پخوا به د پاکستان وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو د بجلی په مات کې ورته نغدې روپۍ ورکولې، خو د 2023 کال لپاره یې ور نکړي او دوی ته ویل شوی چې اوس به د قبایلي ضلعو ولس په خپل د بجلی بلونه ورکوي او که په کوم سیمو کې د بجلی بل څوک نه ورکوي نو هغوی ته پوره بجلی نشي ورکولی. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د لنډی کوتل یو سیاسي فعال او ویلج کونسلر اختر علي شینوار مشال ریډیو ته وایي چې هلته د بجلی په لوډ شیډنګ کې زیاتوالی راغلی او ولس یې له یو شمېر ستونزو سره مخ کړی.
په تحصیل لنډی کوتل کې د بجلی مسله ډیره زیاته شوې ده او ورسره د اوبو مسله ډیره زیاته شوې ده. بجلی چې ده په نیمو علاقو کې 24 غنټې او په نیمو علاقو کې 48 غنټې کټینګ شي او 48 غنټې پس چې کومه بجلی راشي په هغه کې هم بیا نیمه نیمه غنټه چې دی بجلی نه. او د بجلی د وجې په ډیرو ځایو کې اوبو مسله جوړه شوې ده او مونږه انتظامیه نه منتخب نمایندګانو نه حکومت نه دا مطالبه کړو چې د بجلی مسله او د اوبو مسله کې مکمل دلچسپی وخلی.
یو مدنی فعال هجرت پردای وای چې تیر سور زورای سی پلند کوتل کی د بجلی وولټیج هم راکم شوی او د بجلی د نشټوالی لامل ټیبویلونه بند شوی او خلق دوبو کلت سره مخ دی.
وولټیج کم وي نو دغې په وجه باندې دلته چې څومره ټوبیلونه یو د څښاک اوبو انتظام دی نو دا په بجلی باندې دی. نو چې کله بجلی نه وي نو بیا ظاهره وو چې دلته د اوبو ډېره غټه ستونزه پیدا شي. چونکې لنډی کوتل غرایزه سیمه وه، دلته د ګیس سهولیات هم نشته نو لږه بجلی هم چې روشي خلکو ډېر کار پرې کېږي. خو بیا په ژمي کې دغه لوډ شیډنګ دورانیه چې کومه ده 48 غنټو ته او 72 غنټو ته هم ورسېږي.
قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویاند سراج خان مشال ریډیو ته په یوه استولی پیغام کې ویلي چې په خوا به وفاقي حکومت دوی ته د قبایلي ضلعو د بجلی په مت کې روپۍ ورکولې، خو اوس یې نه ورکوي او دوی ته ویل شوي چې دې نه پاس به قبایلي ضلعو ولس په خپله د بجلی بل خلاصوي او چې په کومو سیمو کې د بجلی بل څوک نه ورکوي نو هغوی ته پوره بجلی نشي ورکولی. د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې په کار ده د ورځې خواوشا شپږو ساعتونو پورې بجلی ورکړل شي چې دوی پرې بنیادی ضرورتونه پوره کوي او د ټیبویلونو نه پرې اوبه راوباسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتساپ چینل.
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د سهار لسنیمې بجې شوې. د دې سات پورې د زنو مهمو خبرونو غټ کې درته وار بیا تکرارو. د پاکستان د پارلیمان دواړو ایوانونو د شپږشتم آئینی بدلون منظوري ورکړه. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر د شپږشتم آئینی ترمیم بیل مسوده بیګا اول په سینټ کې وړاندې کړه چې تر منظوري وروسته د قومي اسمبلی غونډې ته وړاندې کړل شوه. د پارلیمان دواړو ایوانونو دغه مسوده په دریو کې په دوو برخو رایو ورکولو منظور کړی ده او اوس به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته د منظورۍ لپاره استول کیږي چې وروسته به د آئین برخه وګرځي. د آئینی پیکیج په نوم د بیل کې ویش ماده دي چې زیاتره یې له سپریم کورټ سره تړاو لري. د اپوزیشن ګوند تاریخ انصاف غړو په پارلیمان کې د وینا پر مهال تور لګولې چې د بیل سره د عدلي خپلواکي ختم شوه، خو حکومتي غړو بیا ویلي چې دا بیل د پارلیمان د بالادستۍ حصه ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم پلویانو پرون د پیښور پریس کلب مخې ته هم ولسی پاسون کړی دی. دا راز د پیښور د بیلابیلو ضلعو په شمول د بلوچستان په زیاترو پښتون میشتو سیمو کې هم د ولسی پاسون په نوم احتجاجونه او غونډې شوې دي چې پکې د پښتنو د قومي عدالت په نامه د قومي جرګې پریکړې او غوښتنې د عملي کولو غوښتنه شوې ده. د دې احتجاجونو اعلان د غورزنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 14مه په یو ویډیو پیغام کې کړی و. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د پی ټی ایم په قربتوب د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ لویه جرګه وشوه چې په پای کې یې د اکتوبر په 14مه منظور پښتین دویش پریکړه اعلان کړې. د پاکستان حکومت وسلوالو ډلو لا د جرګې د پریکړو په اړه سندي ویلي او اوس هم ورزو هفتوار خبرونه د مشال مرکیته چې دا اونۍ پکې د پیښور پوهنتون د صحافت څانګې پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف ملما شوه دی. د عرفان اشرف د ژوند او د هلو زلو په اړه باندې ورسره خبرې زمونږ همکار اسرار ګولیاز کړی دی. راځي چې په ګډه واورو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
د مشال رادیو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم سره تاسو معلومات په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیت سره خبرې کوو. دا غوی د ژوند کار په اړه مانی غوی سره دا غوی د خلینو او روخونن سره په پښتنو سیمه کې وتل شخصیت تاسو په دې خبرون کې مخکې هم اوریدل. ډاکټر عرفان اشرف صاحب چې په جرنالیزم کې پروفیسور هم دی، لوړ زده کړې هم ترلاسه کړې دي، په غو سره خبرې تر کوو چې د پښتون قومي جرګه چې د اکتوبر په 11مه 12مه او 13مه معنی وشوله دا غي پریکړه راغلي دوی شنوکاتي پریکړه مادي چې دی هغه مخې ته راغلي. آیا دا سمره عملی کې دي شي په دې هغه کې سمره عمل لکه د دې نکاتو دا عملی کېدل څنګه ممکن دي؟ دا وسېړو جوبر نظر لرون کې ډاکټر عرفان اشرف را سره ټلیفون په کرخه دي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایم ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه د ټول ملګري څخه موري دي ټول ته زما ډیر سلام.
ډیره زیاته مننه. تاسو مخکې هم په دې خبرونه کې راغلي وي زمونږ قدرمنه اوریدونکو ستاسو د مبارزین خبر دي چې څنګه تاسو په سختو حالاتو کې کم زده کړی ته لاس کړلې او هغه یو مقام ته تاسو رسیدلې. موضوع ته راشو نیخ په نیغه ډاکټر صاحب، جرګې ته څنګه ګورئ تاسو؟ د پښتون قومي جرګه مخکې جرګې شوې وي، اوسنۍ جرګه او پخوانی جرګه څه فرق ښکاري تاسو ته؟
ګوره جی، یو سیز ذهن کې اچون پکار دا زمو ملګری سکم دی نه خو دې ته زیات ځان خوشبین کېدن پکار دا او نه دې ته ځان داسې مایوسیدن پکار دا چې حالات سکم د کنټرول نه بهر دي. دا جرګه زما د پاره د مستقبل ټاکنې یو لار ده. دا مهره وې چې په کوم حالاتو کې دا وشولا پاکستان د چټا دویشتو درویشتو کالونو په حالت جنگ کې دا به خاص کر پښتنه کوم دی کاغه په لوګستان کې دی کاغه خیبر پښتونخوا کې دی چې د چا بارډر افغانستان سره ملويږي. په افغانستان کې هغه سلويخ 1500 کالونو کم جنگ دا اعلی ختم شوه نه دا او د پاکستان اړخ خلق هم پښتنه به خصوص هغه هم د سب تشلو دوشتو کارو نه په حالت جنگ کی نو په دې کې موږ کوتو چې هغه ریاست سره چا ذمہ داری ده خلکو ته پروټیکشن ورکون او څه د چا د لاس د ټولې مسلې جوړې دي یعنی هغه وان جهاد پهلو به ورپسې وارون ټیرر شو موږ د عمر موږ په د سیمه کې تر خزر او وکی څه وهم او سوال دا پیدا کیږي چې دا وروستي چاو پاکستان امریکا سعودي موږ دا هم منلو چې دا هغه ټیم خطر وا دو ملکونو ته نو دام کټیک شي نو بلسه خطر خو ختم شو او سوویت یونین مات شو هغه نه پس بیا ته مسله شو موږ دا هم منلو چې دا هغه نه پس حالات او هغه نه پس خو بیا موږ هغه جهادین دی کشمیر ته تول شروع کړو نو دا پروجیکټ ختمیدنې لوم نه خستو بیا موږ خلکو پس امریکا بیا راغلا بیا یو ډبل گیم دلته شروع شو لو ته پښابه نه القاعده والا نسا او امریکا ته ورکوا او طالبان ته پروايس کوا دا امریکای هم ډبل گیم وکړلو پاکستان هم وکړلو او درې د بعد موږ 2021 کې وکړو چې کوم طالب په افغانستان کې راوړو هغه هم دا ډبل گیم کوي چې پاکستان سره یو دریض وي او خپل خلکو ته کوم دالې هغه په مری خپاکی خیدا نو زه دا غنم چې دا څټا شلو دوشتو کوم پالیسي او نه پسې یو ضرورت وو چې د پښتنو د ژوند حالت څوک مخته راولي چې دا او یو زرو پر خلک مړ دي د دې کورونه تباه دي د دې سیمه کومه دوران ده پدکه معاش نشتا ځوانان د سیمه نه تختی دا مبارزه په کار سره ریاست وروستی وه خو چونکه ریاست او د دې سو جرنلان او دلته معاش ګرځول دا جنگ نو هغه نشوره
وسته نو تاسو خبره مانی چې د پښتنو چې کم داستونز وی دا ورپیخي وی او دا کم پروجیکټ تاسو په خبره مانی دا وس نړۍ ته او خودل شو په صحیح بڼه مانی تاسو مقصد دا دی
بالکل دا زکه وایم چې یو 2001 نه پس د ریاست بیان یا وا په سواد کې طالبان را سین هغه وایي چې دا پښتنو خپل وختو خلکو ځنانه او خپل کلی ورکول هم د حال کې په وزیرستان کې القاعده راتلا نو دی بودا ویلو ریاست مېره دا وو چې دا خلک فلمنه دي او دا علاقائی یا طالبانو یا سکمل کې ټرایبل الیټس دي ملک دی هغه را بل لیدي نو زه ګڼم چې دا اوس 2018 نه پس خاص کر دا افغانستان کې طالبانو راتګ نه پس پښتنه په کم طریقې او په کم کچه وچ چوي دي دا اوس تقاضا کوي ریاست نه چې یو خود دا کلیر کړي چې وار اون ټیرر مخکې خو وار اون ټیرر امریکا اوسه وو اوس خو امریکا نشته اوس دا وار اون ټیرر څه جواز جوړیږي بیا دویمه خبره دا ده چې د پښتنو مستقبل به سوي دا ګوره ریاست په کار ده کوم سوال کويشي او کوم سوال وکړو چې کم پی ٹی ایم یو مبارزه مخ تکړه اوس د مداري پر ریاست ته دا توقع کوم چې منظور پښتین به ټول مسلو حل لټي نو منظور پښتین نه ته وزیر اعظم نه او نه صدر نه او نه مهل دا هغه د کوم په بنیاد باندې یو سوال مخ تکړو دا تور غنښمې تعداد کې خلک په جمع د دې یو مبارزه وا پر امن طریقې سره ریاست مخ تکړه ریاست پر نه خو پیزه کسانی تر ووجلو هم ته کشان خلک زخمیان خو په کامیابی سره د کوم کامیابی دا د هغه یو پلیټ فارم نه ریاست مخکې و مقدمه کې خو اوس د ریاست ذمہداری ده چې د دې مرسته کوم دی دنه پس ریاست کوم تاکنه دا سه کوي چې د خلکو د ډیماند سکون دی دا پورشي یا یو کس دا هر طرف ته خبره روانه
شي دا تک پښتنه ډاکټر صاحب چې لکه دا دوی نکات چي دي دا تر څومره حد پورې ستاسو په نظر مانی لکه کوم ګورو د خبر پښتونخوا اسمبلی هم یو قرارداد د لارې مانی دا منلې دي مخالفه ګوندونه په صوبایي اسمبلی کې هم وی چې موږ په دې مانی خپل نظر ورکو څومره حد پورې دا د عملی شکل اخستلې شي
ورجی د سیمه کې جنگ اوس نشتا نه امریکا شتاله نه روس شتاله دا د جنگ جواز چې کوم دا آغاز او ریاست ورکړي دا څه کوم روان دا د یو مصنوعي جنگ په افغانستان کې طالبان دي ٹی ٹی پی څه مسله نه دا کوم مسله ای پاکستان ته پکار دا افغانستان سره ویښه ته کی دا د دوه ملکونو باندې ځمېداري ده د پرو دریم ځل بیا امریکانو رغوان دویمه خبره دا ده چې کوار اون ټیرر مطلب دماش هم ورسره نه دی نو بیا به جنرالانو ته ډیر تکلیف فی په دې خبره باندې نو هغه به منی نه اصلي سره خو د نورې مسلې حکومت دې دویش دا د سره زیلی دی مین شیز بنیادی سیمه کې جنگ دا کم څه مصنوعي دا کم څه جواز نشتا نه اخلاقی جواز تا نه سیاسی جواز تا او نه ملٹری جواز تا
جواز وی عرفان دیک زما یو اس زمینی بغدا دی چې جنگ نشتا نو بیا کوم ګورو د ناقانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان وسلوال د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې بریدونه کوي او دوی خدا جواز ته وی چې دا وسم هغه وسلوال موجود دی دی راغلی دی دوی دلته ټکانی لري
ګوره جی دا خبره خو تاسو بالکل ٹھیک ده په دې باندې خو کتسو د پی ٹی ایم د مبارزې د لاندې وګوري یا سکم د مختلفو خلک راغلی وو په جرګې کې زد ورې زلاړم ما د غیم خبرې ووري دي دا غي دا د ریزه کم کې سټ ډیر زیات وزن دا هغه وایي دا جنگ ال تکي راځي ته کم څه کم ده کې ملټری راشي یعنی ال تکي ک طالبان مخ کې وي هم مضبوط نه وي خو کم ده کې ملټری راشي ال تکي طالبان نور هم مضبوط شي نو دا غي د ریزه او چې د طالبان پاکستان ملټری بي ټیم دا دا د دې حصہ سب ملٹری زی کا طالبان پاتی کی گی نو بیا وہ جنگی حالت کے پاتی کی گی جنگ مطلب داشو آغا نکل ری گی بیا وہ خلاف موز پل کا منہ کو لکا لخ کر خبر ہم اگی وکڑلا آگے داہم ویلو سے مطلب صرف داہم نہ دسے وہ قوم بلخ کر لے دل تک پیس تھا دل تک پیرا ملٹری ٹروپ تھا ری دل دل تک صوبائی حکومت تھا نو مسئلہ دا اگر وائز اسٹ تا دور رشتو کالو کے پا فوج بنے دا ملٹری دا فوج بنے طالبان کنٹرول شوی ہوئی خمو بہو منو سا فوج دیوی پا فوج ناکام شوی لکا سنگا دا مختا طالبان وسا پوری میری تلینو دا مطلب دادا دا طالبانو حل فوج سرا نشتا اول دې رکونو ته لاړ شي دا د قوم ته پیری او دا د صوبې ته او د صوبې ته کوم انتظام یا دا کوم سیول انتظام یا دا کوم د لاندې پولیس ته نو هغه به د دې مسلې حل لټوي نو زما په خپل خیال کې دا څه بد حل نه دا
نه حل خو صحیح ده خو آیا ستاسو په نظر باندې فوج یا صوبائی حکومت یا نور چې کوم سټیک هولډرز دي یا چې کوم دغه دي مقتدر حلقې دي آیا د خبرې ته تیار شي د دغه سیمونو ټول فوج راوباسي یا بیرکونو ته واسطي
ورخ تاسو په سوال کې جواب پروت ده واغه دا د ټیک دا کبه سټیک هولډرز دینو به خدای جنگ معاش ته د جنگ جواز نشته دا خو د خلکو د روزګار ذریعہ ده یا به هم حل لا جوړیږي چې د جنگ پاکستان جرنیلان صرف په مخ دي د پښا امریکا پراته ده ټول د امریکای پورا پالیسیانی دي واغه منو هم چې د سیمه کې د چین پر مخ ته کی یا ته کوم دا د روس لپاره یو خړن د سیمه کې د امریکای موجودګی جواز جوړی دا د 200 کالو نه د ګریټ ګیم او نیو ګریټ ګیم په حواله باندې یادېږي وزه یو دل بیا وایم آیا دا د پاکستان د امریکای زمکه ده کدا د پاکستان خپل زمکه ده کدا پاکستان خپل زمکه یو په دې باندې کومونه اوسي نو بیا به د ځای خلکو نریټیو په لزل د ګریټ ګیم او د نیو ګریټ ګیم مقابل کې اوریدل شي کنه شي اوریدل نو بیا دا جګړه
اوریدونکو ته ډاکټر صاحب ډاکټر عرفان صاحب کدا ګریټ ګیم او نیو ګریټ ګیم دا زمکه اوریدونکو ته لکه په اسانه کې وای چې د دې سمانه ده
ورجی ګریټ ګیم خو هغه لفظ ده لویا لوبا اتل سوا درشم پر افاو شا کے انگریزانو زکل پا ہند میں قبضو آگئی تکم دا دا سیز روستے ہو پا کتابونو کے ہم ویلو او دلتا دا لوبا روانا ہو دے دا بنیادی مقصد داو په څه طریقه باندې روس څخه هغه ټیم وو د هغه لارې نه نیپولین را نشي یا د نیپولین فرانس یو لویه خطره وه نو سمندري ول باندې راتلی نه شو هند باندې څه هغه انفلوئنس کړی وی دی مطلب دا و چې د یورپ نه انفلوئنس یا څه کوم د روس نه انفلوئنس څه کوم نفوذ ونه کی د لارو نه نو دا لارې دی بلاک کړی وی
مخې نیولې ولا
افغانستان د لارې دی بلاک کړی دی ته ګریټ ګیم ویلو امو دریا نه ونسا دریا سندھ یا بسیم پورے دا پورا خطہ تک موا ملٹرائز کری وا اور بنیادی مقصد ادا ہو باہر نہ نفوذ ہونے سی دا نورو آئیڈیالوجیز یا تکم دا فوجوں دا گریٹ گیم پاکستان تک لجور شو ہم دک لوبا بیا امریکی شروع کرا دا سیٹو او سینٹو کے دا پاکستان شمولیت کو بنیاد ملے یعنی اگئی پاکستان تب امداد ور کولو ورسرا ورسرا راغ للو بیا دا پاکستان فوج اگئی مضبوط کرلو پاکستان تا ہر کال اسرائیل تلکا امداد ور کئی دویم درم ملک پاکستانو تا تب امداد ور کولو دا پاکستان مارچ ہم سکون دا پہلا تلو دو درے پلین سکون دی پانچ سالہ منصوبے سکون دی اگا امریکے پاکستان تا تاکلی دی نو دا اغا نیو گریٹ گیم شروع کرو سو دا کم دا لاندے بڑا بیر کے پاکستان بے آڈے ویر کر لے امریکی تا
نا وان جنگ شو بلکل ہو
جنگ شو نو اغا مقصد ہم مہو کم د انګریزانو مقصد یعنی د برتن یا د لندن کې کم خلق ناشته خدا پیرا بیا خلق بدل شو پلیئرز بدل شو او اوس امریکا شو نو هغه ته بیا نیو گریډ گیم ویلو کتا سو ګوري د وار اون ټیرر د نیو گریډ گیم ایکستنشن دا
صحیح ده صحیح صحیح د مشال په مشال مرکه کې را سره په خبر په هنتون کې د جرنالیزم ډپارټمنټ پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف ملمدې نو موږ سره خبرې ترې جاری ساتو ځکه دا یو مهمه موضوع ده او په دې ور سره خبرې ترې کوو خو اوس یو ورک شند مالو او د دمې رستو بیا حاضرېږو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د دمیرستو ډاکټر عرفان اشرف صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. اوس تاسو خپل خبره ته غوړک ادامه ورکړئ چې آیا دا اوس کوم غوښتنې چې دي قانوني لحاظ سره کوم ګورو د پاکستان حکومت د اکتوبر پر شپږمه باندې یو فرمان جاری کړلو دغه معنی چې هغه رنګ کاری وکړلو چې یو غیر قانوني سازمان یې وګرځولو. آیا د جرګې چې کوم دا فیصله وشوي دا څومره مشروعیت لري قانوني لحاظ سره؟ ځکه کوم ګورو د پاکستان وفاقي حکومت خو دا یو دریض لري چې ګوري موږ دا نه قانون ګرځولې دي. خصوبایي حکومت قرارداد د لارې هغه منظوري هم ورکړله. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر هلته ورغلی وو، گورنر هم ورغلی وو، صوبایي اسمبلی غړي هم ورغلی وو.
جی دا قانونی جواز دا ریاست سره هیڅ نشته. دا یو ایگزیکٹیو آرڈر دا سپاره کې دا ویل شوی دی چې دا پروسکرایب ارګنایزیشن دا خود د پښه باندې عدالت شته یا د پښه پارلیمان شته. آیا دا سیاسي ګوندونو هم تابع کړی دی؟ نه، هغه ټول راغلي او هغه شرکت کړی، هغه اون کړی دا او هغه په پارلیمان کې هم دا مسله ویڅ تکړی دا سیر د خلکو ډیماند جنوین دی. په دې باندې عدالت آیا څه فیصله ورکړی دی؟ نه، موږ سره هیڅ په عدالت کې دا څه فیصله نشته. آیا د پاکستان قانون او آئین د روکتام په نه دا سي آئین قانون کې نشته. بیا څوک دی دا خلک صدا وی سره دا جرګه هغه خلک دي چې کوم اوس پورې د امریکې په ایما باندې د نیو گریډ گیم صدی او کم څه تا مخکې سټیک هولډرز ویلو دا هغه بیوروکراټس دي، دا هغه جنرالان دي چې کومو فائدې مخکې د جنگ دوام کولو کې دا او موږ د وختو چې د ټرمپ وینا مطابق پاکستان 33 بلین ډالرز کوم دي هغه یو خستی دي د جنگ حوالے. آ 33 بلین ڈالر چیتا لاڑے دا چاپا سرونو واقفتن شوئے دا مغا سٹیک ہولڈرز دی سا کم خند جوڑے کم دا سے خبری کئی سیرا دا عام خلق سا کم دا آدم تشدد دا لارے خپل آواز بھی چیتای زد دا منم سا دے آغی آواز تریخ تا دے آغی آواز غصہ دا آغی آواز کے نفرت تا خوږ مغه روات او یا زرو پر پښتنو د جنگ ته بشوی دي او ته څوک دو پښتنو ته وایي چې ریاست 33 بلین ډالر خصي په د جنگ کې نو تاسو څه ته وایو خو کیسه دی غي خلک هم وجل شو ریاست یې غي پیسې هم واخسته بیا ریاست بیا رزي یو دا چې جنگ پیل کړي چې دغه څه جواز نشته دا نو دا جنگ څه کوم دا هغه ته د معاش برخه ګرځي نو په ما خپل خیال کې د دو خلکو आवाज اوریدونکي پکار دا کړي ریاست غواړي د دې د سیمه کې امن راشي نو سټیک هولډرز به مانځ نه ځپکې سټیک هولډرز به بدلېږي. یعنی
اغه خبره چې آیا څومره حدا پوری دی خلکو ته لکه څنګه تاسو دا د بیوروکراټس خبره وکړه د نورو سټیک هولډرز خبره وکړه اغه ته څومره ټکان ورسول څومره اغه ته اغه به دې معنی اوس سوچ او فکر کوي چې دا کم د دې په وینا معنی حقيقي چې کم مانو کې کم د دې حقوق دي یا دا دویش نکات چې کم خبرې دي آیا څومره حد پورې به دا دې ته غړه کیږي اوس ولې
دې یو څه باندې واده ام کلیئر ام دا 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 فورم دا صرف د منظور پښتین یا د پی ٹی ایم معاملہ نه دا. منظور پښتین یا پی ٹی ایم یا د هغه غړو یا نور هم ګوندونه څوک هم پاله دي هغه خپل مبارزه د قوم د وړاندې کې خپل دا داسې نه دا سکونې دا نه پس په قوم به ټوپک کلاس کې راخلی نه دا شروعات دي او دا داسې هم نه دا سمونږ وو نور خلک پشا کینی او دا قوم پوشا او پاکستان سکندا واگداران پوشا جنرلان پوشا دا دا پاکستان بچونے دا مهم یو پیل دا تکی جنرلستان پکار دی سٹوڈنٹانم ٹیچرانم ٹول تا پکار دا تا دو خلق تا بیاو کی اغا خلق دی سے ٹول خمسا کلی دی اغی یو آرگومنٹ مختا کے خلو ریاست کا نمانی او دا کاروبار چلے نو بیا بو دا پاکستان خلق دا فیصلہ کئی دا دا پی ٹی ایم فیصلہ اس ندا تزدید سا غواری دا پاکستان نسا جوڑا ون غواری نو زد دا گنن سا دا شروعات تی دا سا اعلان جنگ ندا دا صرف پاکستان پا اغا پرخی بنے روستن طرف تا یو گام دا سا کم پیل ازل ممکن شو او کم سا دویشتو کالو کے ممکن نشکل شو وجہ داوا ته چې ته بم چا غونډه کوله د بیوروکراسي او د جنرالانو مور ته جواب راوستو چې موږ سکیورټي دلته موږ سکیورټي تھریټ ته موږ سکیورټي اشورنس نشو جوړ کوي چا غونډه نشو کوي غونډه بیا دا دور لیول باندې غونډه وشوه په لوی کچا او پرم نه وشوه سیوا دې دین سره ریاست پکې فائرنګ وکړو نور هیڅ پکې نه شي دا د دې ثبوت دا ته په پاټا کې امن دا او که امن څوک خراب وي نو هغه د معاش ولا خلک دي سټیک هولډرز دي کچره دې سټیک هولډر سیاست باندې خلک پوي شو دا لوی او ګټاړه قوم ته پښتون د پی ټی ایم پښتنو او د پاکستان بچوونې طرف ته دا یو ګام دا
ډاکټر صاحب تاسو په وینا باندې اوس دا د پی ټی ایم پورې اړه نه ده دا اوس د پښتون قام فیصله ده تاسو په نظر باندې آیا تاسو دې ته څنګه ګوري چې آیا دا یو د هغه تسلسل برخه نه ده چې موږ بوکتل په دې رستو کې کدی سو میاشتو بلکې د کال دوه درې راواخلي چې ولسی پاسونډه مو شو هغه د پښتنو چې کم د شعور یا د بیدارۍ کم خبرې په خپل سر باندې خلک راپاسې دل نو آیا تاسو اوس ګوري چې هغه کچا باندې اوس دا پښتانه خلک یا چې د پارټۍ پرته مونږ خبره کوو چې هغه اوس خپل هغه باندې پوه شوي دي چې څنګه تاسو خبر وکړه ډېر تفصیلي خبره مو وکړه چې په هغه باندې اوس هغه پوه شوي دي او هغه تسلسل چې دی هغه اوس یو بل شکل داسې شکل اوس اختیار کړلو چې نړۍ ته ټول وښودله او ټول بلکې ټول پاکستان ته وښودل.
زموږ مقصد پاکستان دا نړۍ کپتان پوهیږي که نه پوهیږي هغه د نړۍ مسله ده خو ټیک ده نړۍ هم یو فریق ده په دکې زه صرف دا ګڼم چې دا د پښتنو جګړه نه ده دا د بلوچم جګړه ده دا د سندیانو مو دا د پنجابیانو ټولو جګړه ده ولې چې پاکستان په دو معاشي توګه بالکل بینکرپټ شوی ده پاکستان سیاسي طور باندې دیوالیه شوی ده د مورل ریزن نشته د سره زده ریاست کم طرف ته دی بیایي دا د پښتنو جرګه صرف نو دا هغه مبارزه ده چې کوم په بلوچستان کې روانه ده او زه دا ګڼم نور هم غمزپلی قومونه کاغه مظفر آباد کې کله نه کله ویچتیږي کاغه لائن اف کنټرول بنی دي کاغه پښتنه دي دا د ټولو لپاره یو پہل دا مخفل امید دا ده چې دو درو مشتو کې نور هم دا چې کوم څه ولې دا په مخ کې دي په پاکستان استابلیشمنت کې هم دا چې خلک شته هغه د نظام نه تنګ دي ایون په جنرالانو کې هم دا چې خلک هغه نظام نه تنګ دي چاته لار نه معلومه تاسو وګورئ چې پښتنو دا پہل وکړلو د پښتنو اسمبلی پورې دا خبره لاړله او زه دا ګڼم چې دا اسمبلی خود مختار وي دا چې کوم ټاکنه یا دا جرګه دا په اسمبلی نو کوله زه دا ګڼم چې دا کوم مبارزه پیل شو دا د پښتنو دا مبارزه وو د پاکستان سیاست هم کوم یرغمال شوی دا ازادۍ او کچر سیاست ازادونه کې دی کامیاب شو دا وزینه په مخ دی او هغه خلک چې دا جنگ نه کاروبار جوړ کړی دا کاروبار څه بند شي نو موږ دا امید ستې شو تیر دا د پاکستان پرمختګ ته نو یاد ستا دا صرف د پښتنو مبارزه نه ده دا د غمزپلی قومونو مبارزه ده او دا د پاکستان ازادونه مبارزه ده د کې د پاکستان نور قومیتونه او د پاکستان ادارو کې نن خلک هم شامل وي
د مشالونکو په مشال مرکه کې را سره په پیښور پوهنتون کې د جرنالیزم ډپارټمنټ پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف ملما دي هغه سره همدا موضوع ورسره خبرې و پکو او ډېر تفصیلي خبرې و ورسره نور هم کو خو اوس یو بل کشن د مالو او د دمې رستو بیا حاضری کوم
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو.com یې پته ده
د تمیرستو ډاکټر عرفان اشرف صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب، تاسو خپل هم په دې غمن ډیر ذاتي سیړنی هم کړی دی، بیلابل د کومونو د اروپا د امریکای مبارزي هم تاسو خپل د نظر نتیری شوی دی، تاسو لوست دی په کار صدا چې اوس څنګه تاسو ویلی چې دا شروعات دی، دا پیل دی، نو د دې قائم ساتلو لپاره دیتا ادامه ورکولو لپاره په کار صدا پی ټی ایم ته یا نور د پښتنو ته چې دا
خبر صرف دا قوم صدا پکار وکتم نمو توقع کو، یعنی کم مظلوم قوم داغ نمو توقع کو یا مظلوم نہ توقع کو زاغی تا پکار داغی کو سست کو نی وای وکری اغی کو زنونا قربان کرلو او دا سے مکالمے مباحثے مخ کے راوستلے اس پکار ریاست تا دا پکار زو تر ریاست نہ سوالو کو تو سوائے ریاست سره هیڅ بیانیه نشته، ریاست سره هیڅ روډ میپ نشته، لار ټاکنه نشته، لار خودنه نشته. د ریاست ټول ادارې مفلوج په دوه وخت باندې او یوه اداره دا څنګه دا دعوا کوي چې زه پر ټولو سیس باندې پوهېږم او زه عقلي کول یم، دنیا کې یوه اداره هم دا دعوا نشي کولی زه عقلي کول یم. نو دا مطلب دا ده زه او ته بجای دې زه پی ټی ایم نه دا سوال وکړو چې دوی څه پکار ده، دوی خو څه پکار وایي وکړو. دا اوس ته ادارو ضرورت دا هغه کمکنا دا هغه جوډیشي دی لواسي سی خلک دی او کا هغه د پاکستان اسټابلیشمنت د دې په لاس کې ټول اختیار دا کدی دا نه کوي. نو دې مطلب دا دا صدا سټیک هولډر ستا ورته ویلو دا ټول معاملات تشدد طرف ته بیای. دا د دې سیمه پالیسی پرتا دا د ټول عمر د 200 کم وخت نه دلته کې انګریزان راغلي او سټیټ جوړ کړه د کلونیل سټیټ او کم اوس پوسټ کلونیل سټیټ ته د باندې سکل فشار راشي د الټ کې تشدد ته لاس وی. دا خلک دا سه برانډ کوي چې دا سیویجز دي، دا حق نه دي، دې لهجه ټیک نه ده، دا تشدد طرف ته دی. که یو سیس چاته پکار د پښتنو ته آداد د تشدد ونه کی ادم تشدد د لارې د ټول ټاکنې کوي، نور ټول ذمہ داری پر ریاست راځي. اوس هغه کم غمونه اخلي خلکو ته پکارا چې هغه باندې غور وکړي که هغه غمونه تشدد طرف ته ځپلي قومونه بیاي. نو د دې مطلب دا ده چې ریاست بیا سیاست کوي او هغه د ټاکنې نه او د لوی مبارزې نه څه کوي ته تکرار نه ده، تیار نه ده. دا سټیک هولډرز ما کاروبار جری ساتن غواړي کم 200 کالونه انګریزانو وروړي او اوس امریکای ایما د لاندې د سعودي عرب پزمکه د یو ای پزمکه د دوه پزمکه دا کاروبار بیا د پښتنو د سرونو سعودي رواني دي. په ما خپل خیال کې همدغه وخت تا غمزپلی قومونه د دې راکو کې دا گیم باندې نظر وسطی او کار تا غیر کوم کوونه او هغه کړه دا نظر پر ریاست ستن پکار دا او د سټیک هولډر ستن پکار دا نور کاروبار مستلان.
ما هم دا پښتنه تاسو نه ډاکټر صاحب اخر کې کوله چې پیغام به مسې تاسو دا خپل خبره په ګډیر واضح وکړه چې په دې باندې نظر ساتل پکار دي.
ډیر مننه
ډیر مننه تاسو ډاکټر صاحب تاسو وخت وسلو او په دې مهمه موضوع مو را سره خپل نظر شریک ډیر زیاته مننه تاسو د مشال کو په مشال مرکه کې تاسو نن د خبر په هنتون پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف صاحب خبرې واوریدې چې د پښتون قومي جرګې په اړه را سره خپل نظر شریک کړلو چې دا تر څومره حد پورې عملی کېدی شي دا غوي خبرې تاسو واوریدې. په همدې ځای دا خبرونه رانغاړو خپل کوربا ګلیاست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې بعد پښتونو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربا ګلیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال رادیو دا.